دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم زه احمد شکیب دوستیم پام وکړئ د دې محل د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه ده
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امریکا او طالبانو د دوه تړون د ټولو بین الافغاني مسایلو په اړه د فیصلو مطلق اساس نه ده د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي مولوی رحمت الله انداره د سه شنبه په ورځ رسنوي ته په لیګلی غږیز پیغام کې ویلي چې د نظام پر جوړښت بحث تر وخت مخکې ده د امنیت شورا وایي د څرګندونې د طالب استادو هغو خبرو ته په خبرګون کې کړي چې تیر ورځ ایران ته د سفر پر مهال ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هوکړه کې په افغانستان کې د نوي اسلامي نظام پر جوړېدو هوکړه شوې ده امنیت شورا دا مسله ردوي او وایي چې طالبان په هیواد کې د خلکو د وینې تویولو مسؤل دي او اوس ولس د جګړو د ختمېدو په تمه ده د امنیت شورا وایي چې د جمهوریت نظام مفهوم دا دی چې د سیاسي جوړښتونو هر بڼه پکې زیاده شي د امنیت شورا وایي چې تکړه کچیر طالبان د یو تروریستي باند پر ځای د تفاهم او سیاسي فعالیت په یو جریان بدل شي په خبره په جمهوریت کې شامل ادل شي کابل خار کې یو ځل بیا د چسپکی ماينونو د چاودنې لامل شپږو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ډول ماينونو له کابله دوه کسان وژل شوي او څلور تنه ټپيان شوي دي د کابل د امنیه قومندانې وایي فرداوس فرامرز وایي لومړی چاودنې نن سهار د کابل خار د ګیمه ناحیه په جویشي سیمه کې پورې وو پوزي موټر شوی چې پترایس کې دوه امنیتي ځواکونه ټپيان شوي دي د فرامرز په وینا د ما چاودنې د څلور مې امنیتي حوزې په سلیم کاروان سیمه کې د ملکی کسانو پر یو فرنر موټر شوی ده نو موړي زیاته کړي چې په یاد چاودنې کې دوه کسان وژل شوي او دوه تنه ټپيان شوي دي بلخوا په افغانستان کې د جمعیت اصلاح ټولنې غړو ویل چې د سلیم کاروان سیمه ته چیرمه په چاودنې کې د جمعیت اصلاح ټولنې د مرکزی دفتر رئیس ډاکټر محمد عاطف هم وژل شوی ده د افغانستان جمهور ریاست پر ډاکټر عاطف بیت غندل د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د بهسود ولسوالۍ د پیښې د څېړنو لپاره د حکومت یو صلاحیت لرونکی پلاوی میدان وردګو ته رسیدلی ده د کورنیو چارو وزارت د جنوري په 13مه ویلي و چې د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د علیپور د غیر مسؤل وسلوالو ترمنځ په نښته کې د علیپور نه وسلوال وژل شوی او د امنیتي ځواکونو په ګډون شپاړستانه ټپيان شوی دي خودسیمی اوسیدونکو ادعا کړي چې د بهسود په پیخه کې د علیپور کسان نه بلکې ولسی وګړي وژل شوی دي اوس د ملي امنیت شورا دغه پیخه څېړي دغه شورا نن په بیان کې لیکلي چې د ملي امنیت شورا مرستيال جنرال عباد الله عباد دغه پلاوی مشري کوي او لپرون رئیس خپل څېړنې پیل کړې دي د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي چې یا پلاوی تر اوسه دغه ولایت له امنیتي چارواکو سره لیدلی او نن به د سیمې له اوسیدونکو او نورو قومي مشرانو سره وګوري د پاکستانی نظامیانو لخوا پر کونړ تازه راکټي بریدونه شوې دي د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي چې د پاکستانی نظامیانو لخوا له 13 شپې راهیسې د شتلن ولسوالۍ په سونو کلی او الماز ډوب سیمه باندې 500 توپونه توغول شوې چې خلکو ته پکې مالی زیانونه اوښتي دي د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په 13 ساعتونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا وایرس د 35 مثبت په خوده ثبتیدو او د یو کس د مړکېدو خبر ورکړی دی د امنیت روغتیا وزارت چارواکو نن ویلي چې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1388 مشکوک سمپلونه معاینه شوی چې د امنیت روغتیا وزارت چارواکو نن ویلي چې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1388 مشکوک سمپلونه معاینه شوی چې په نتیجه کې د 35 کسانو د کورونا وایرس ټیسټ مثبت و د یاد وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټولو مثبتو په خوشمیر څه باندې 55000 ته پورته شوی دی همدارنګ تازه د کورونا وایرس لامل یو تن مړ شوی چې په دې سره د ټولو مړو شویو کسانو شمیر څه باندې 2000 تنو ته رسیدلی دی د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس تر اوسه په ټوله نړۍ کې څه باندې 100 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته شوي او څه باندې 2 میلیونه نور انسانان د دې وبال کبله مړ شوي دي د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینې ماڼۍ کې له یو شمېر امریکایي سناتورانو سره د نوي اقتصادي مرستو د بودیجې په اړه خبرې کړې دي دوه لوري د دوشنبه ورځ مجلس اساسي او ګټور بلل دي له ولسمشر او د ولسمشر لمرستيال سره تر 2 ساعته غونډې وروسته جمهوریت غوښتونکي سناتور سوسن کولنز خبريالانو ته ویلي چې دوه لوري له یو بل سره خپل نظریات شریک کړي دي هغه ویلي چې دوی د اقتصادي مرستو پر طرحه کومه هوکړه نه ده کړې خو مجلس به په دې اړه دوام مومي د بایدن ادارې د 1.9 ټریلیون ډالر اقتصادي بودیجه کانګرس ته د تصویب لپاره وړاندې کړي، خو جمهوریت غوښتونکي وایي چې دغه بودیجه د باید ل 600 میلیارډ ډالر څخه زیات نه وي. سپینې ماڼۍ د دوشنبه په ماښام یو اعلان خبر کړ او ویل چې مرکچیان د امریکا له ول سره د همکارۍ او مرستې نیت لري. د میانمار د دیموکراسي ملي لیگ نن د خپل رهبر آنګ سان سو چی د هواد د ولسمشر او د ګوند نورو سیاسي رهبرانو د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. په میانمار یا برما کې پاوس کودتا کړې او سیاسي مشرانی توقيف کړې دي. په واټونو کې د خلکو تګ راتګ کم ده او نن د ټلیفون او انټرنیټ خدمتونه بیرته فعال شوي دي. پاوس وایي چې د حکومت نشکورول ځکه لازم چې چارواکو د نوامبر په مومي ټاکنو کې د درغلو د اداګانو څېړلو کې پاتې راغلي وو. په دغه ټاکنو کې د آنګ سان سو چی په مشرۍ د دیموکراسي د ملي لیگ ګوند ډېر رایې ګټلې وې. نړیوالو په میانمار کې پوځي تحرک غندل او ګڼ حکومتونو له پاوڅ غوښتي چې دیموکراتیکو بهیرونو ته درناوی وکړي او نیول شوی چارواکي خوشی کړي. د امریکا حکومت پر میانمار د بندیزونو د لګولو خبرداري ورکړه ده. د پاکستان ستر محکمه نن له بند څخه د احمد عمر سید شیخ د خوشی کېدو حکم ورکړه ده. د پاکستان ستر محکمه نن له بند څخه د احمد عمر سید شیخ د خوشی کېدو حکم ورکړه ده. دغه کس د هغې ډلې مشر بلل کیږي چې په 2002 کال کې د ډانیل پیرل په نوم یو امریکایي خبريار برامته او روسي د القاعده او د پاکستان د نورو سختريز له خوا وژل و. د پاکستان حکومت د جمی پورز له محکمې نه غوښتي چې د احمد عمر او د دریو نورو کسانو د خوشی کولو په اړه پر خپل فیصله لسره غور وکړي. د امریکا حکومت د احمد عمر د خوشی کېدو په اړه اندېښنه خوده لیده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د جمی پورز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ټلیفوني خبري وکړي او ترې وغوښتل چې له احمد عمر او نورو تورونو کسانو سره باید لازم حساب کتاب وشي. د قاضي عمر عطا په مشرۍ د ارزونې د ډلې مسؤل پر خپل پریکړه ټینګار کړی او ویلي دي چې احمد عمر د کامل ازادۍ نمخ کې یو امن کور ته انتقال شي. د جاپان د اولمپیک کمیټې مشر نن په پوره اعتماد ویلي چې د کورونا وایرس له خطر سره سره به سږ کال د اولمپیک لوبې له مهالوي سره سم تر سره شي. د 2020 کال د لوبو مشر یوشیرو موري ویل چې بحثونه باید د لوبو پر څرنګوالي وي، نه دا چې آیا لوبې کیږي یا نه. هغه ویل چې د کورونا وایرس وضعیت چې هر ډول وي دوی به د اولمپیک لوبې پایل او تر سره کړي. د اولمپیک سرنوی لوبې باید اساسا د تیر کال د جولای په میاشت کې پیل شوی وای، خو د کورونا وایرس له کبله دغه لوبې د 2020 کال د جولای په 23 پیلېږي.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ لومړی دا رپورت واوري چې د افغانستان د امنیت شورا وایي د دوه تړون د ټولو بین الافغاني مسایلو د پریکړو اساس نه دی. طالب استازو ایران ته د سفر په محل ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هوکړه کې په افغانستان کې د نوي اسلامي نظام پر جوړېدو هوکړه سوې ده. د بلې خوا طالبان وایي که بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ونوزي جګړه به روانه وساتي. سیګار بیا وایي چې تاوتریخوالي زیات سوی دي. سیاسي کارپوهان هم د افغانستان د سولې او جګړې پر مسالې بیلابیل نظرونه لري. نور تفصیل زموږ د خبريالي لیمینیازي په راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امریکا او طالبانو د دوه توافق د ټولو بین الافغاني مسایلو د پریکړو مطلق بنسټ نه دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د نظام پر بړ بحث تر وخت مخ کې دی.
طالبان د نظام پر میکانیزم تر تبصرو مخ کې د دې خاورې د خلکو د وینو مسول دي. د نظام پر چوکاټ بحث اوس تر وخت مخ کې دی. فعلا افغانان دې ته منتظر دي چې د جګړې دا ګرم اور مړ شي.
د امنیت شورا ویان د یاد څرګندونه د طالب استادو هغه خبرو ته په خبرګون کړي چې تیر ورځ ایران ته د سفر پر مهال ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هوکړه کې په افغانستان کې د نوې اسلامي نظام پر جوړېدو هوکړه شوې ده. طالبان هم دارنګ وایي کله افغانستانه بهرني اسکرونه وتل خپل جګړه روانه وساتي.
د امریکایانو په تکیدل په افغانستان کې د عامل د جنگ دی او کدوی چونی د خپل مده وردی نو د دې د معنا ده چې دوی هغه توافقنامه ته احترام نکړي. کدا د دواړو طرفونو جهاتون په توافق باندې یو څه کېږي خو بل مسله ده. ما کدی په زور باندې غواړي چې پاتې یا بهانه ورته ولټي نو دا توافقنامه ته ضرر ورسي. طبیعي ده که توافقنامه د منځه ولاړ شي نو بیا جنگ پسې دوام کوي.
خود ناتو ځینو چارواکو ویلي داسې نخکاری چې د می میاشتې پورې به د دوی ځواکونه له افغانستانه څخه ووزي.
طالبان او نور تروریستي ډلې د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو پر وړاندې اصلا د مخامخ جګړې توان نه لري. زړور افغان امنیتي ځواکونه په پوره قاطعیت سره د دښمن پر وړاندې مبارزه کوي او که چیرې طالبان او نور تروریستي ډلې د جګړې زیاتوالی غواړي، په هر نقطه کې چې دښمن سر پورته کړي د افغان زړور ځواکونو لخوا به سر وخل کی.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفاتي سیاسيګر تازه راپور خي چې د 2019 کال د وروستیو دریو میاشتو په پرتله د 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې تاوتریخواله زیات شوې ده، چې په دغه موده کې په دولتي چارواکو، خبريالانو او مدني فعالانو هدفي بریدونه زیات شوې دي.
وګورئ د بهرنیو عسکرو وتل یا د دوی پاتې کېدل دومره زیات رول نه لري د افغانستان په مسله کې. یو شی چې کېدای شي د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره هغه دا ده چې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، هند او داسې نورو هېوادو مداخله په افغانستان کې ډېر زیات شي.
امریکا د 2020 فبرورۍ په میاشت کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. په تړون کې راغلي چې طالبان باید له القاعده ډلې سره خپل روابط پرې کړي، خشونت کم کړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي چې روانه جګړه ختمه شي. همدارنګه د تړون له مخې باید ټول بهرني ځواکونه تر میاشتې پورې له افغانستانه بهر شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د افغانستان حکومت د اریانا هوایی شرکت د خدماتو کیفیت د لوړولو او د اروپایي اتحادیې له تور لیست څخه د دې شرکت د لیرې کېدو لپاره دا شرکت د ایر العربیه شرکت ته سپاره. کارپوهان وایي چې په دې شرکت سره به د اریانا شرکت پراختیا ومومي. نور تفصیل زموږ د خبریال هدایت الله نوري څخه واوري.
افغان چارواکي په افغانستان کې د ایر العربیه په نوم د هوایی شرکت پانګونې خبر ورکوي او وایي چې له دغه شرکت سره د آریانا د هوایی شرکت د خدماتو د کیفیت لوړولو او پراختیا په اړه خبرې کړي دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس وایي چې له ایر العربیه هوایی شرکت سره توافق ته نږدې شوي چې ورسره به د آریانا هوایی شرکت د خدماتو کیفیت د لوړولو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې له تور لیست څخه د آریانا شرکت د وتلو په چارو کې پرمختګ وشي.
خو دا په اخرنۍ مذاکرات چې موږ دلته په اتحادیې اروپا سره په 2019 کال کې هغه شرط دا و چې تاسو لمړی د ایکاو غنډیوال تفتیشي هغه په موافقانه توګه تاسو ختمه کی هغه چې پاتې ورسید بیا غنو ورسته مونږ او تاسو د بلک لیست په اړه خپل مذاکرات شروع کوو. هغه دغه پروګرس په افغانستان کې او پرمختګ چې په افغانستان کې شوی د هوایي چلن سکتور کې ډیر خوشاله مو.
په افغانستان کې له کورنۍ جګړو د مخه دغه دولتي هوایي شرکت د پان امریکن په نوم بهرني شرکت سره ګډه همکاري درلوده چې د وفای زاده په وینا دغه بهرني شرکت لمنځه تللی او اوس غواړي چې له عربي شرکت سره یو ځای کار وکړي.
د آریانا هوایی شرکت پان امریکن سره یو ځای کار کوله او د پان امریکن پانګونه په دې شرکت کې ډیره مثبت اغیز درلوده. اوس هم هغه ارزونه چې مونږ کړې ده دا ښکاره کوي چې یو اصلي مشکل په آریانا کې هغه د پانګې کمواله ده.
د هوایی چلند کارپوهان له یو بهرنی شرکت سره د آریانا یو ځای کېدل ښه اقدام ګڼي، خو وایي چې افغان حکومت باید په تړون کې ټولو هغو مواردو ته چې د افغانستان په ګټه دي ځای ورکړي.
د افغانستان دولت باید دې ته ډېر متوجه اوسېږي چې په سره کم غواړو چې موږ د ایر عربي شرکت سره آریانا یو ځای کړو. په کمه فیصدي باندې کم امکانات به ایر عربي شرکت ودی ترکیې هغه پرسنل چې د آریانا د لپاره کار کوي د غوسر نویش به څنګه کیږي او کم حقوق به ایر عربی هوایی شرکت لري او کم حقوق به آریانا لري. زموږ ډیر فشار باید پر دې باندې چې دا شراکت په یو داسې توګه باندې اوسي چې د هغه په مقابل کې په اوږدمهاله کې د اریانا هوای شرکت ته ګټه ورسوي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې د معلوماتو په اساس اوس مهال په هوایی ترافیکو کې کوم ستونزه نه پسترګو کېږي او سخت کال شپږ 50,000 داخلي، 15,000 نړیوال الوتنې درلودې. دغه اداره همداشان وایي چې افغانستان سخت کال یوازې 45,000 عبوري پروازونه درلودل چې د هرې الوتنې په بدل کې $700 فیس اخیستل شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکو. د سترې محکمې چارواکي وایي په روان مریض کال کې وزیرانو ته ځانګړي سوي محکمې دغه محکمې ته د حاضرېدو لپاره څلورو پخوانیو وزیرانو ته جلبونه استولي، خو تر اوسه لا هم محکمې نه دي حاضر سوي. د قضایي قوې عمومي عامر جاوید رشیدی وایي چې اوس په افغانستان کې د انټرنیټ تمام محکمې هم جوړېدلې سي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر رپورټ کې واوري.
ملت د دولت د حساب ورکولو د افغان حکومت د روان بهیر په لړ کې د سې شمې پورز د سترې محکمې د مختلفو دیوانونو رئیسانو خبر اعلان ته دغه محکمې د کړنو په اړه معلومات ورکړ او ویل چې په تیرو څو باندې لس میاشتو کې د افغانستان په دریګونو محکمو کې 133 دوسی تر پلټنې لاندې راغلي دي. د قضایي قوې عمومي امیر جاوید رشیدی خبر اعلان ته ویل چې په ټول افغانستان کې 515 تنه مامورین د سترې محکمې په تشکیلاتو کې کار کوي،
چې په دې کې 2,600 قضایي بست نا 3,112 اداري بستونه، 1,915 د خدماتي کارکونکو بستونه شامل دي. په قضایي بنسټونه کې 255 خزینه قاضیان، په اوپیداری او خدماتي کارمندان کې 3,16 خزینه کارمندان شامل دي.
د قضایي قوې عمومي امیر ویل چې د سترې محکمې لخوا د وزیرانو لپاره د ځانګړي محکمې د جوړېدو رئیس دغه محکمې ته اته دوسیې رسیدلي چې پر دوی پریکړه شوې.
د مورد یک دوسیه از طریق اعلان
د یوې دوسیه په اړه د اعلان لارې تورن ته اطلاع رسول شوه چې محکمې ته حاضر شي او کنه په دې برخه کې به غیابی پریکړه د حقوقي سلاکارانو په حضور کې صادر شي.
صادر خواهم گردید.
جاوید رشیدی ویل چې په یوه دوسیه کې تورن ته 3 جلبه استول شوی، په بل دوسیه کې 2 جلبه او په دوه نورو دوسیو کې تورن ته یو جلب استول شوی دی. چې کو تورن حاضر نشي نو د قانوني نیټې د بشپړېدو وروسته به محکمه د هغوی په باب پریکړه وکړي. د قضایي قوې عمومي امیر ویل چې د افغانستان سترې محکمې د فساد په وړاندې هم ګامونه پورته کړي. هغه ویل چې څلور قاضیان د بار اخیستو او تصدیق په تور په تیرو لس میاشتو کې په موقتي ډول د قضا له مسلک څخه ازل شوي.
څلور قاضیان و اداري کارمندان او محرران یا مدافع وکیل او نه هیڅ تنه قضایي ځواک ته غیر منصوب کسانو په شمول 140 تنه د رشوت اخیستو، دوکه، جعلی اسناد کارول او د رسمي اسنادو د غلا په تور نیول شوی دی، چې په دې اړوند دوسیه د لورانه تحقیقات وروسته با معاینه او قانوني وخت کې سیرل شوی دی. همدارنګه درې تنه قضات چې په اداري فساد تورن دي ستر محکمه د عالی شورا د تصویب او د ولسمشر عالی مقام د فرمان پر بنسټ بلند محاله توګه له دندې ازل شوی دی.
همداشان دو پلوس قاضیان ته توصیه شوی، یو شتلو ته افسر ورکړ شوی، شپارس قاضیان کسری ما شوی، و تنه په جزئي ډول تبدیل شوی، یو قاضي تقاوت سوق شوی او یو بل نغ جریمه او لوظیفي شړل شوی دی. د ستر محکمه دغه چارواکي ویل چې په لومړي ځل دغه محکمه په افغانستان د انټرنیټ په مټ د انلاین محکمو کړنلار تصیب کړي چې ورسره اوس مدني او جرمي دوسیو کې د تورنو محکمې په انلاین باندې هم جوړې دي.
له دې وروسته د هواد محکمې کولای شي په انلاین ډول جزایی او مدني قضایا او ته لاسرسی ولري او په قانوني توګه ترین استفاده وکړي او د دې پروسه اړین تخنیکی وسایل لپاره مدعلي او قضایي همکارو مؤسسو سره تفاهم ته رسیدلی او او زینی پر مختګونه هم شوی دي.
د سری محکمې دغه چارواکو په افغانستان کې د اعدام په سزا د محکومو کسانو شمیر و نه خود او ویل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د دغسې بندیانو شمیر معلوم دی. خو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له زرو زیات کسان د اعدام له سزا سره مخ دي، چې دغه شمیر شاوخوا اوس وایي د لومړنۍ محکمې او پاتې نور د درېګونو محکمو لخوا ورته دغه سزا اورول شوې ده. په افغانستان کې د نامنۍ او د زورواکو مداخلې په محکمو کې د قانون د پلي کېدو په برخه کې د خنډ په توګه ګڼل کېږي. د ولسي جرګې د عدلي او دې کمیسون منشي میرمن نیکبخت په هیمی وای چې لږ تر لږه دا ویلی شي چې د ښځو په وړاندې د محکمو پرېکړې د دغسې اشخاصو تر اغېز لاندې دي. محکمې افغانستان ممکن قضایای زیات را بررسي کرده
باشه. د افغانستان ستر محکمې ممکن ډېرې قضیې څېړلې وي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي فساد په اړه دوسیې به څېړلې وي. کېدای شي په ځینو برخو کې به څېړنې دقیقې وي. تورونه شته چې د افغانستان ستر محکمه په دې نه ده توانېدلې چې زورواکي محکمې ته حاضر کړي.
د ولسی جرګې د اړیو کدی کې د مسول شي ویل چې همداسې نورې کزي چې د فساد په برخه کې دي هم همداسې بي سرول لا پاتې دي.
کورونا ایو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشا باشنان.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وایي که افغان شزی یو موټی سي نو هیڅ یو ډله هم ور باندې خپلې غشتنې تحمیل ولای نسی. په عین حال کې د افغانستان د شوز شبکه وایي چې د سولې په پروسه کې د شوزو په حقونو د معاملې په اړه اندېښمنې دي، خو هیڅ چاته به د دې کار اجازه ورنه کړي. نور هانزبرګ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبه په ورځ د دغه شورا د خزو د چارو د کمیسون په پرانیستي غونډه کې وویل چې د سولې په پروسه کې خزو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره باید یو موټی شي. خاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 20 کلنې جګړې ثابته کړې چې هیڅ یو ډله هم د زور او تاوتریخوالي له لارې په چا باندې خپلې غوښتنې تحمیلولی نه شي. خاغلی عبدالله د ملي مصالحې د عالی شورا د خزو د کمیسون غړو ته په خطاب وویل که همدغه شمیر خزې چې دلته دي یوازې د هیواد د ګټو لپاره نه، د کوم شخص یا لوري یا کومې ډلې د ګټو لپاره لاسونه سره ورکړي، څوک ورباندې څه تحمیلولی نه شي. دا لا په خپل ځای پرېږده چې د هیواد نیمایي نفوس چې د خپلو حقونو او راتلونکي په تړاو اندېښنې ولري او څوک وغواړي چې ورباندې خپله اراده یا فکر تحمیل کړي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په افغانستان کې خزې د سولې په مذاکراتو کې د خپلو حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې خزې باید په دغه بهیر کې د خپلو حقونو د خوندیتوب په تړاو ډاډ ترلاسه کړي. د افغانستان د خزو د شبکې د همغږۍ مسؤل فرشته فرح او د خزو د حقونو فعال ګلالۍ کریمي امریکا غږ ته وویل
او دا فاکتر جهانیانو پورې رسیدلی، ان شاء الله موږ به چاته اجازه ورنه کړو چې سوله د ښځو په حقونو باندې معامله شي.
دا خدای نه خواسته موږ داسې سوله نه غواړو چې سوله راشي موږ په کورونو باندې کښېنوي، موږ کار کول ته اجازه رانه کړي او یا موږ له خپلو حقوقو څخه بې برخې کړي. دا رقم سوله زه موافقه نه یم او زما په نظر باندې د افغانستان یوه مېرمنه به هم په دې باندې موافقه نه شي.
دا دوی په وینا په اوس وخت کې هم په افغانستان کې د ښځو حقونو ته جدي پاملرنه نه کیږي او د سولې پراتلو سره باید ټول هغه خنډونه چې اوس د ښځو په وړاندې پراته دي له مخې پورته شي. د افغان سولې په بهیر کې د ښځو د حقونو په تړاو د اندېښنې داسې حال کې مطرح کیږي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات په ټپه ولاړ دي او دواړو خواوو د شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د سولې د اجنډا په تړاو غونډه نه ده کړې.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دا معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د میانمار پوز د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد کنټرول په لاس کې اخیستی. د یو کال لپاره یې بیړنۍ حالت اعلان کړی او آن سان سوچی نیولې ده. د غربي هیوادونو مشرانو د پوز دغه اقدام غندلی دی. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د همکاري نظرانې یوسف زی څخه واوري.
د میانمار پوز په دغه هیواد کې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د دغه هیواد د دیموکراسۍ د ملي ټولنې د مشر آن سان سوچی او وین مونټ په ګډون یې ګڼ شمېر نور سیاستوال هم نیولي او واک یې په خواني جنرال ته سپارلی دی. د میانمار پوز د اقدام د میانمار د سیاسي ګوند د دیموکراسۍ د ملي ټولنې او د پوز ترمنځ د څو ورځو د تشنجونو وروسته اخیستی دی. د آن سان سوچی سیاسي ګوند د نومبر د میاشتې انتخابات ګټلي وو. د میانمار پوز د انتخاباتو نتایج نه مني او وایي چې په انتخاباتو کې ترغلي شوې ده. د یادونې وړ ده چې د امریکا نوی ولسمشر بایدن به د میانمار په ملک په لګېدلي بندیزونو تر سره غور کوي خو اوس به هغوی په دې اړه فیصله کوي. د امریکا د مطبوعاتو وزیر جین ساکی ویل امریکا په تیر لسیزه کې د میانمار نه بندیزونه له دې کبله لرې کړل چې هغوی د دیموکراسۍ په لور پرمختګ کړو خو د پوز د اقدام مودې ته اړ کړی وو چې په بیړنۍ توګه د بندیزونو قوانینو ته بیا نظر کتنه وکړو او یو سم ګام پورته کړو. چین چې د میانمار پوز ته زیات نږدې دی یوازې دا وویل چې هغوی د میانمار نوی وضعیت څاري او په کار د ټولې خواوې خپلې ستونزې حل کړي. د سیمې نورو هیوادونو هم د میانمار د پوز او سیاسي ګوند نه د مسلې د حل لپاره د لارو چارو د لټولو غوښتنه وکړه. په آسیا کې ځینې سارونو کې وایي چې دا د امریکا د نوي ولسمشر د حکومت لپاره یو ازمیښت دی. جارج پالینګ چې د جنوب ختیځ آسیا په مرکز کې کار پوه دی وویل چې دا د جو بایدن لپاره یو ازمیښت دی. هغه امریکا غږ ته وویل د بایدن ډله به اوس کوشش کوي چې په آسیا کې خپلې ښکېلتیا ته وګوري او دا چې امریکا په دې سیمه کې دیموکراسي په لور ده او په خپل پالیسي کې د دیموکراسي اقدارو ته لومړیتوب ورکړي. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازي ټام انډریو ویل چې دا یو ډیر سخت خفقان وړ عمل دی. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بارل په خپل ټوټر د پوز لخوا د واک نیول په سختي وغندل وی ویل چې نیول شوی سیاسي مشران دي فورن پریښودل شي. د امریکا برسیره د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن هم د پوز دغه اقدام غندلې دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نن د سیشن بي پورس په میانمار کې د وضعیت په اړه غونډه وکړه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په خوست کې د چرګانو فارم لرونکو له دولت څخه غوښتنه لري چې له پاکستان څخه د واردونکو چرګانو مخنیوي وکړي. خبريال ابراهيم رحيمي په همدې اړه راپور شاستولي.
په داسې حال کې چې له پاکستان د غوښینې چرګانو واردول دوام لري په خوست کې د چرګانو فارم لرونکو له حکومت نه غوښتنه لري چې د واردیدونکو چرګانو مخنیوي دی وکړي. یو تن فارم لرونکو نیاز محمد وای له یو لوري له پاکستان واردیدونکو چرګان دی دوی پر تولید او کاروبار منفی اغیز لري او له بل په لاره پاکستانی چرګان د خلکو د روغتیا لپاره هم ګواښون کیدی.
هغه چرګی چې د پاکستان نرسي هغه چرګی مکمل مریض دي کته چې چرته نه منای لور شي هغه ځکه جلای کې یو وخت چې مریض دي سم په جلای کې شته موجود دي هغه چرګی مریض دي د دواته ونه دی دا چې د صحت پر مزیر دي دویم دا چې میک پر مرونه ته ډیره غټه ضربه په ډیرو کړه چې مراد یې وروړو میک پر میتز نه ناکل شو.
یو بل فارم لرونکو حضرت الله وی پاکستانی فارم لرونکو قصدن غواړي چې د خوست فارمونه له سقوط سره مخ کړي. زکر د پوینا هغوی هغه چرګی را لیږي چې په میاشتو میاشتو درمل ورکړل شوی دی.
خلق د دې نقطه نه دی خبر چې په دې کې څومره مشکلات راغلي ځکه چې دغه تجریان د څو میاشتو کې اته کالونو کې دغه چرګان انټي بیوټیک ورته استعمال شوی دی. وګان ډېر مختلف نه دواګان ورته استعمال شوی دی په پاکستان کې څوک نه خوري او هغه مونږ تراوري نو مونږ خلکو ته خدا پته نه لګي چې مونږ دغه سره خمته دغه چرګان دي.
په ورته وخت کې په خوست ښار کې د غوښینو چرګان یو شمیر پلورون کې وای چې تر ډیره بریده پاکستانی چرګان د پیر او پلور خه بازار لري. د چرګو پلورون کې نور رحمان وای ډیری خلک د افغاني تولید شوی چرګانو پر ځای پاکستانی هغه اخلي ځکه چې د پکور دیننه تولید شوی چرګانو په پرتله له پاکستانه واردیدونکو چرګان د قیمت په لحاظ ارزان پریوزي.
درنوریدونکو زموږ د د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمالانه چې زموږ خبرونه اوري.